وخت په زیاتېدو دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم 440 ټونه د طبي او غیر طبي وسایلو مرستې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د دې هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به پر روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړی چې له روسیې او متیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دي. هغه رویترز خبري اژانس ته د تیلو د بیا او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړۍ جوپه د تیرې یکشنبې پورس کراچۍ ته رسیدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو د ترمنځ د شوی قرارداد له مخې به روسیه 100,000 ټونه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټونه یې رسېدلي او پاتې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلانته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. د بلې خوا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اصلي ټاټو ویکری ری کې پر یوې 5 پوړیزې ودانۍ د تېرې شپې د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1,200 ته ورسېد. په دغه برید کې په 10 نور کسان ټپیان شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول لخپل ملګرو سره پاډیکه کیدی او ډیر وخت د چټ لاري له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعت 4 ساعت تا 5 ساعت تا ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه دا تنظیمولی شي چې په نور ژوند دې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرې او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري چې ته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري چټ ښه لاره ده. ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعت 4 ساعت تا 5 ساعت ټوله ورځ او چټ وز دس سو چې کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه چې به خینا خبره
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وای د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو
یو وخت کې می ملګرو سره به د ورځې کم اس کم درې نیم ساعت ز په چټ کولو بوختم مصروف باورم په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو تقریبا د یو نیم کال مخکینه کې صدر تکم کور کې می بی ځای غوسه کوله کور کې می بی ځای ماشومان وهل داسې الفاظ می لخلي څخه وستل چې کله به می ورسته فکر په وکړلو په خیمانه بشوم خو د وخت په تیرېدو سره می دغه هرڅه اصلاح کړل داسې یو سمې ول وست داسې کتابونه می ولوستل داسې ملګرو سره آشنا شوم چې لدې څخه زمانی کړم چې په دې کې تا توان دی ذهني اختلاط ذهني مشکلات درته جوړیږي سترګو ته دی زیان رسوي فکر دی رالنډوي تا ته بیا ژر غوسه درځي د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولای چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډیر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې له خلکو سره ډیر ښه روابط جوړ کړي خو په کور او ټولنه کې بیا منځوي دي
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي یو څوک به مثلا په ټویټونو کې په فیسبوکونو کې او په سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دوستان دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کې دوه امکان شته نو موړی له همدې بابته د را پیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لک ټیټ ونیسي سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي بل ځانې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري بل جسمي ځانې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي د فشار د لوړېدو سبب کیږي د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي
زما وخت څنګه چې لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی وظیفه لرم بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت دا نه وایم کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لر که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پاملرولی سو او نه خپل کار ته او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراد ته پکې نه کیږي نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لارې یو بل سره وویني او وغږیږي کچېرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچنه شي او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کیننی بیا د یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځېدو شي وینه په بدن کې و بهیږي بل مسله دا ده چې کم ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي اوس خو په اره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي البته د ضرورت په وخت کې هغه هم او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي
تاندې دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډیر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغوړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي و انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسئله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باوري کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه ای. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچي سره مخ کیږي سړی، او په ځوان ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه راکم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کیږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټونه کړي، ډېر مصروف نسی، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې موږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ځای کېږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چاخې کې پاتې کېږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکړو، د نوې ژوند سنجش ورکړو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی و د شانو لپاره، د دې شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپا ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپا ورځ له تاسو سره.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړیلت ته د سده په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نمې زده نه کوي. څه زده
دې کوه کوم یا ځین نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینه او په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه ما نه دي کړي ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یوځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کې یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته یو لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي لکه یو له هغوی نه هم دغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي زموږ مور ده زموږ پلار ده که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډیر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سرې کړي کالي مو وینځلي دي ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي. څه زده دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه دي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او که څه نه کېږي وږی سم بیا هوټل ته دکان نه بچا اخلم بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومیږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ما څه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما پخپل کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللی و خپلوانو کر بیا به مې پخپل ټولو ته چای تیاراو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا پخپله باندې دیګ وکوه او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم. یعنې ما ته یې پخپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما پخپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل که څه هم کالي منزل لما خوخی نه خو مطلب زدمی دی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالای ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره وړین او ضرور کار دی ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي مثلا اخلي پخلي کې د لوښو په مینځلو کې په سمولو کې حتی د کوټې په جارو کولو کې له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
که راته وایې چې خپله هم په کور کې کار کوي
کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه ته راخیستلی شم بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډېر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم یا مثلا نور کارونه وي د بسترې ټولول شول داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول دغه شیان ټول چې ما له وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وختو په اړه راته وایي اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کمه باید نجونې یا ښځې وکړي کنه زه خو بس د کور نارینه یمه دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنې دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمند پخلی وکړي ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی دی چې ښځو ته مو ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوې بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دی کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور له د غړو سره دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
اور استه پختنه دا چې یو ځوان وغړی په کور کې کار وکړي کنه لمړی ز د کول پکار دی د لکم زی بدره پیل کړي
اوس مثلا د بوتونو رنگول خو زده کړ نه وړي خو فقط یو فکر دی وکړي چې د څومره بده د چوي ته مور یو خور یو بل څوک لګیا یو بوتونو ورته رنگوي کنه نو یو ویښ وجدان چې وی د کرونه بیرې سره اسانيږي خو زه پوهیږم مثلا اخلای په اخلای چې د بیا زده کړ هم وړي نو دی کول شي خپل مور سره له میرمن سره له خور سره کینی یو ورځ دی ورسره پیسلا د شاګرد په هیڅ کار وکړي بل ورځ کولای شي خپل پخلای وکړي یا یو ورځ دی ورسره کینی شي دوی څنګه کالی څنګه مینځي د جریان دی ورځ ورسره تعقیب کوي بل ورځ کولای شي کالی ومینځي یا بل کار څومره کارو چې په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا حکم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي اسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې د بدلون وکړي او د غوره بدلون په ځان کې راولي کولای شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپل ټولي اړتیا وي خپل پوره کړي او نور ته سترګونه نیسی همدارنګه د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینډي رکړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي تر بیا ښه وخت ولري
یاوری ما زخم نازلی کیے نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی اے نلل تو زر زری نا زخنی جب ما کیا وری نا زخنی جب کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخلی جبر ما کیا وری ما زخلی جبر ما زخلی جبر ما کیا وری ما زخلی جبر